درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی، د میزان شپږمه او د میلادي 2000 د سپتمبر 28. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صاحب په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر د اختلاف او نورو موضوعاتو تفصیل لرو چې له خبرونو وروسته یې اورئ. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف لکبل رسمي خبرو ته نه دی داخل شوی. د ناتو او اروپای ټولنې استازي وای د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یوه هوای پیښه کې د شپږ وشتنو د وژل کېدو لکبل ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجی انوري وایي موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدیدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دواړو خواو خبرې دوی ونې مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تګلارو ایجنډا نه دی صلاح شوې. په افغانستان کې د ناتو او اروپای ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناتو استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د دوامدار ثبات د ملاتړ لپاره به د ناتو او اروپای ټولنې همکاري دوام وکړي. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناتو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلی دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د څرګندونې وروسته تر دې کړی چې محمد نبی په تازه درجه بندی کې د نړۍ په کچه د شلو وریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. پنځه دېرش کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبي شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې د افونی ناروغیو یو لوړ متخصص خبرداري ورکړی چې د کورونا وایرس د چټک خپرېدا د مخنیوي هڅې د ستړیا له کبله کمزوري شوې دي. ډاکټر انټونی فاوچی دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو شمېر نږدې 1 میلیون کسانو ته رسیدلی دی. فاوچی چې د افونی ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر هم دی، د سپتمبر په 15مه ول چې دغه وبابه پایته ورسیږي، خو له خلکو غواړي چې واکسین ته باید حوصله وکوي. د جان هاپکنز په هنتون شمیرې شي چې تر اوسه 2.4 میلیون کسان په کورونا اخته شوي دي. د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته لاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسېدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون 40 محصلان او 8 عمله پکې سپاره وو، وړ مورس وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو ورځ ویر اعلان کړی دی. دا الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو په محل ولوېده. لومړی 2 تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دې الوتکې د لویدو علت نه دی روښانه شوی. او د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د شزو د یوې مظاهرې لسکونه ګډونوالي نیولې دي. په منس کې پرون شنبه شزو مظاهره وکړه او اکثرو یې په لاسونو کې د ګلانو ګېډې لیږدولې. د ازادي راډیو بیلاروسی څنګه وای د مظاهرې ضد پولیسو پر شزینه اعتراض کوونکو سربیره ځینې خبریالان هم نیولې دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې روانې دي. اعتراض کوونکي د لوکاشنکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشنکو د سپتمبر په درویشتمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د هم د افغانستان د راتلونکو څلور وستو ساتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسماني موریز د تودوخه لوړه درجه و وشت ټیټه دیار لس. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دیر سټیټه وولس. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه و وست ټیټه دیار لس. په کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه دیر سټیټه دیار لس. او په چلال آباد کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخه لوړه درجه پنځه دیر سټیټه یوشت اټکل شوی ده.
و بچي او شپږ دقیقې شوې. د روانه خبری مجله په دوام کې په قطر کې افغان مرکه چن لا هم د خبرو پر کړنلارې موافقې ته په رسیدو کې له خند سره مخامخ دي.
کچیر طالب لورې غواړي چې موږ د دفاعي اصولو په جوړولو کې دومره ستړي کې چې له خند څوک مدخلي یا خدای نه کې شاته تاګو کې د اصل امکان نه لري.
په کندهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې او په روزګان کې لا هم نښتې روانې دي. د طالبانو د حملو له ډېرېدو وروسته د کندوز اوسیدونکو ویل نامنیو پتنګ شوي. نن د تورزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. نورستان د ډېرو سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځایونه لري. ډېری افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
جالی دوا راوړي تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د موږ په وطن چې کومې دوا وي دي
را سره اوسې دا او نور مطالب په دې خبري مجله کې اوري. راوښو لومړی موضوع ته. په قطر کې د افغانستان د دولت مرکچیان ویل طالبانو سره په خبرو کې لزینو لانجمنو مسئلو سره مخامخ شوی خو وی د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخاوني سي. دوی وی د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده او اوسې د هواري لپاره تاګلار جوړول هم ډیر وخت اړتیا لري. د پداسې حال کې چې مخکې په زینو راپورونو کې ویل شوی چې د قطر خبرې خند او سره مخامخ دي او ممکن دا پروسه وزنډیږي. د طالبانو د مرکه چی پلاوی یو غړي بیا ویلي د تاګلارې په ټولو مادو موافقه شوي خو یوازې دوی مسئله پاتې دي. د موضوع تفصیل اسد الله لودین افروي.
دوه اونۍ وشوي چې قطر کې د جګړې ښکېل ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوي خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تاګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوي. د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی وایي دوی هوکړې ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپورونه چې د اختلافونو په اړه خبره شوې له وخته مخکې دي.
کچیر طالب لورې غواړي چې موږ د کاري اصولو په جوړولو کې دومره ستړي کې چې له خنه څوک مدخلي یا خدای نه کې شاته تاګو کې د اصل امکان نه لري. اصلا هغه څه چې د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خبري دي هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه نه راوړي. داسې کوم څه تر اوسه پورې نشته چې هغه اختلاف په نظر دومره زیات وي چې خدای مې کې د مذاکراتو لپاره خنډ واقع شي.
د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی مولا خیر الله خیرخوا ویلی د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوې خو یوازې دوه اختلافي ماده پاتې دي چې یوې حنفي فقه ته رجوع کول او بل ایداده چې د اوسنۍ خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مې ذکر کوي جنډاج پیشي یا کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کیږي هغه د اسلامي قوانینو د باندې نیوي. د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفي مذهب رائج دی الته پراغه پیسلې کول کیږي نو طبعا موږ چې هغه مذهب ته بریجو کول کیږي بعضی اهل تشیع ورونه غوډه خبر راپورته کړل وای چې دلته خو موږ ذکرم باید وسی.
په دوه کې د خبرو لپایل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو ته مې دا وی چې پر اوربند یا لکتر لګه اور کم به سلا وشي خو برعکس د جګړې لیکې هماغه سي تودی دي. ښاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایی بریدونو ته غبرګون دی، خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یوې سیاسي هوکړې ته له رسېدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي. نوموړي د امریکا د پی بی ایس نیوز خبریال ته په ځواب کې ویلي
فکر کوم تاسې سم وایست چې طالبان به تر هغو یو اړخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یوه سیاسي حل لاره نه وي موندل سوې، او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې بې ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغوی د تاوتریخوالي کموالی عملي کولی سي او په پام کې به یې ولري. البته دا په دې پورې اړه لري چې وړاندیزونه څه دي.
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان ولایت په څو ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې سختې جګړې روانې دي. طالبان وایي ځینې سیمې نیولې دي، خو د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د نشتو سیمو ته کومکي ځواکونه رسیدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالی امنیه کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یاد ولسوالی کې نه د چاپغان ځواکونو پرمختګ کړي، بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالی کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نموړی وای هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنیه کمانډانی څخه په شاوخوا 300 متری کې له دوی سره په جګړه بوختي. کریمی دغه را زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په لوړه او کښتلنډیانه کې درې امنیتي پوستې هم چې لسګونه افغان سرتیري په کښې کې میشکي له تیرو 15 ورځو راهیسې کلک محاصره کړې دي.
او د سړک پر غاړه باندې پوستې دي چې هغه ته موږ اکمال نشو کولی، خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
جان محمد کریمی وایي هلته د جګړې پر مهال 13 ورځ 15 افغان سرتیري ټپیان سوي او د غراز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وشته ده، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. نوموړي وایي هلته رسېدلي افغان کمانډو سرتیرو تر اوسه پورې ورسره کومه مرسته نه ده کړې. بلخوا بیا چارواکو تایید کړه چې د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته ویل چې یادی ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسېدلي او په لنډه موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تېره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولي وي.
په کندوز کې هم نښتو زور اخیستی چې وروسته به حال درکو، خو د اورزګان په ګاونډي کندهار کې د هدفي وژنو یا تیرور پیشې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. د تیرور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان، قومي مشران او پولیس سرتیري پکې په نښه کېږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی، په دې اړه نور معلومات له داورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روژې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار او ولسوالیو کې په 61 یو تر 2 پورې غلچکي بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ځینې ارقام خپاره کړي دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوي چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راس پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موساتو کارکونکو په نشه کېږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفاده تر پیښې وروسته لسمی تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوام خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسي کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي استه. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیت کمانډاني لویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړې. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول سوي دي او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه مننه وروسته د کندوز حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میډل ایست آنلاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلوم راتلونکي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په 2014 میلادي کال هغه مهال چې د سوریه په غنو سیمو کې خورا سختي جګړې روانې وي، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هوا ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه وسیدل ځینې لا 14 کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوي وو چې په سوریه کې به مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي واجب وي. دوی سوریه ته رسیدو وروسته د حضرت علي د لور بيبي زینب زیارت ته ویل کېدل او لدې سمدستي وروسته د پلازمینې غزمی یا د جبهې لمړی کرشي تاسو ول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګی شي. د میډل ایست آی خبرونه پر اساس په حقیقت کې د افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهور وو د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوی ملیشي وي. اوس کلونه وروسته د سوریه او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وشل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوی او لدې سره سره چې زرګونه افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوی نه ده، خو راتلونکی نامعلومه ده. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگتن د انسټیټیوټ غړی فیلیپ سمیتی وایي فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهالې ستراتیژۍ برخه دي. د په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میډل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپله وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوی نومول کیدونکو سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلوماټ په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلې شي. د نوموړي په اړه مخکې هم په غنو لیکنو کې ویل شوی و چې په افغانستان کې د امریکا له رواني جګړې سره مخالف دی او له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوې ده چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایي چارواکي وایي چې داشمنه مشروطه ده. زمو ژغله ازادي رادیو اوري ساعت 8:00 او 19 دقیقې شوې. په ورستي ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو ولسوالیو د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. د دې ولایت وسیدونکو وایي جګړو اندیشمن کړي او له حکومت غوړي چې دې ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوزه اجمل آریان درکوي.
د کندوز ولایت وسیدونکو وایي چې له دوه رئیس د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد، دشتیارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت وسیدونکو حاجی خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت غواړي چې بیل زنده د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو هم ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ژوند نن چیرې داسې ژوند تېروي
د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای.
نن د سپتمبر 28 د توریزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي سره لدی چې په هیواد کې نامنی ده او د کورونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم له منځه نه دی تللی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد بیلابیلو توریستي سیمو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د توریزم د تصدی مسؤلین وای سره لدی چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خبرېدو بشپړه مخه نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد توریستي سیمې وویني. د افغانستان د توریزم د تصدی رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمي اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل زمیل پارک لانسو له 5000 ډیر زره پور شاوخوا خلک راغلي، پروس کانه تقریبا 10 زره زیات راغلي.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی ازادي راډیو ته وویل سکل د بامیانو توریستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا تیزر سیلانیان راغلي دي. د خاغلی کاظمی په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل توریستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د توریزم رئیس صدیقی لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډیر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درملګر ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمنځل شوه چې خلک له بې کیفیته درملو شکایت کوي. په دې اړه خاطر پردیس راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیون ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره وستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل خاریان د درمل جوړونکو درملتونونو د فعالیت په اړه څوایی د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو اسد الله او عبدالولی
نه دا ټول جالي دوا راوړي، تجارت لپاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولي او سره کم بازی ورکي.
بېلکل دی، موږ په وطن چې کومې دواوې دي تقریبا درې څلور نفره چې ماته معلوم دي چې پچکارۍ ورکړي دي، همداسې به رپېده رپېده ویده بس پاستوې نه پاس ختلی.
سږکال بیا دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکترانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډېره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد بندیزونو لکبله په وحشي توپ تورن کړه. د ایران په اتمی فعالیتونو توغندي جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه څو ورځې مخکې اعلان شول. د دې موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي دا خبرې پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وکړې. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو لکبله په وحشیتوب تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د پټکو ترهګریزو کړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که
امریکایانو وروستیو کې اعلان وکړ چې ایران ته موږ لسګونه میلیارد ډالر زیان رسول دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره پناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولې دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو معنی شوی چې د دې په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نو موري زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې لويرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په وینا خاغلی روحانی ویلی د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادرس سپینمانه ایده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 21مه اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالد ترامپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې دغه هیواد دوه کاله وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره دوه ورځې وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاري د اعدام حکم کې شامل وو.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د افغان دولت مرکه چې پلاوی ویل تیرو دریو ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره نه دی لیدلې. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی ویلی دی چې نبی به د تل په شان د نړۍ په کچه لومړۍ درجه آل راوندر لوبغاړی وي. په امریکا کې د افونی ناروغي یو لوړ متخصص خبرداري ورکړی چې د کورونا وایرس د چټک خپرېدا د مخنیوي هڅې د ستړیا له کبله کمزوري شوې دي. او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته لاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسیدلی دی.
د ژوند رنګونه
زمانم محمد عارف او تخلص میروان
خروان څومره جالب تخلص ناسیه که ګرځید
ولل د کاروبار سره سی تخلص په ځانې خې دروان تر اوسه فضل خدای روان يم نه يم درېدل
کاروبار ذکر دی وکڅ کاروبار کوي
تقریبا د یو کلو رئیس هم له رسنیو سره خبرنګار يم هم د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست په موزیم کې کار کوم د ترمیم د اثرو کې او هم دلته شخصي کاروبار هم څنګه کور سره کوم
نو دومره ډیر کارونه کولای سي
نو له تخلص می معلوم ده روان یم او خوشاله یم ډیر کارونه په مخ کولای سم
درې کارونه تاسو کوی په یو وخت کې کوم یو کار ډیر په شوق کوی
او ما ته د خبرنګاری ډیر خوند راکوي ځکه د خبرنګاری او خلاص فزاد او ملګری می فضل خو د غزنی کې ډیر د خبرنګاران نو خبرنګاری ما ته ډیر خوند راکوي
خبرنګاری په کوم اړخ تاسو کار کوی
از په خپل د خبرونو ایډیټورم یم دلته ورسنه ده او د دې ترڅنګ د راپورونو پیسې کې کار کوم سره راپورونه له ولسوالۍ له مرکز د نور خبرنګارانو په مرسته پیدا کوم او رسنوي ته ورکو او خلګم خوشاله کیږي چې خایسته راپور جوړ کړو د سیمه واقعیت اینه کاسوم
ز شخصا یو خبریالم واړو مر په دې کې لګیان چې جنگنه دی ویني دي تاسو څه ډول داسې جالب خبرونه راټولوي
د خبرنګاری بخش د آزاد موضوع د سي که هر پیخي خبرنګار ته سوجه د یو موضوع ده نو هر موضوع ماته په غزنی کې جالب ده او کوشش کوم چې هر رقم پیچلی موضوع لري کنيز دي په زما او تعقیبوم
کچری یو دردناک خبر راسی دسی دغم خبر تا زوروی دی دردوی دی
اولا مخه کلو کی زورولم وس تقریبا د پی کی حادثه وی دی یعنی کوم اثر نه روان کی
زموږ دین ځوانان د سدي چاغه یو کارم نه لري اسی خوشی ګرځي اغه تاسو هغه پیغام
ولا کڅوک همت وکي یو انسان سل کرنم کولای سي یعنی انسان ډیر فعال یو موجود ده
او د دې خبرې مجلې په دې ورستې شیبو کې ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سوات لشمیرې لاري مرسته ولې عنایت الله لزابل لیکي د شکیل خو او د استاذو ترمنځ اختلاف بهرنی لاسوهنې تلار هواروي عبد الواحد مرخیق له لوګر لیکي د سولې د خبرو 15 ورځې تیر شوې تر اوسه ایجنډا نه ده معلومه بشیر حبیب زید لوګر لازر ولسوالۍ لیکلي دي چې د امکان شته چې کورونا یو ځل بیا راشي او افغانان ورسره په مصیبت اختشی. ل دې سره زموږ د دې خبري مجله وخت پایتر سیږي خو بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی ورنډي کوي او ستودیو ترخه
تشکر سروان